دا دوهی غونډه ګډونوال د غونډې ځای ته رسیدلې د قطر په پلازمینه دوحه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د ملګرو ملتونو استازي د افغانستان لپاره د چین، روسیې، پاکستان او د طالبانو پلاوی د غونډې ځای ته رسیدلې دي. دا دوهی په ناسته کې د طالبانو د شپږ کسیز پلاوی مشر او د طالبانو د حکومت ویاند وایي که دوی حکومت مشروعیت نه درلودی دوی به نه وای توانېدلی چې دوهی غونډه کې ګډون وکړي. هغه د خبرې نن د دوهی د ناستې له پیل مخکې د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې کړي. بل پلو په دوحه کې د طالبانو د حکومت د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین ویلي په اجنډا کې د دوی ډېر تاکید له مخدره توکو سره پر مبارزي او د منکي بندیزونو لرې کول دي. د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد وایي د افغانستان لپاره د سیمې هیوادونو د یو شمېر ځانګړو استازو سره کتلې ده. خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د درېمې سیاسي څنګ مشر زاکر جلالی پر خپل ټویټر خبره کړې ده. ویلي چې دا د روسیې او د ازبکستان له ځانګړو استازو سره کتلې دي او تمه ده چې له نورو استازو سره هم په حاشوي ناستو کې وکړي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی وی متفاوت زاویې د پیښو تحلیل ته ځانګړي د ازادي و مورس کې مهر کله کوم. نن خبرې کې چې چټ جی پی ټی د انسان په څیر ازموینه پاس کړ، هغه امریکایي یو سل 15 کلنې مېرمنې نه هم خبرې کې چې 3 کاله پسې ماسټری بشپړ کړه. په بل چراغ کې بیا له یو ظلمي سره د غیر انساني عمل په تور د 15 کسانو نیول کېدو او په خبر کې د اسلامي امارت له حاکمیتونو د ملافظ الرحمن د ویری حال هم درته لرم. په ویانا کې د طالبانو د مخالفو سیاستوالو غونډه او هند کې د داسې کوچي احوال هم درکوم چې هر دروازه او هر بل بورډ د یو کورس دی. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سرټکي لومړی وار د خځې تر ریاست لاندې د طالبانو ټولېدنه. طالبان د دوهې کانفرنس ته د زبیح الله مجاهد په مشرۍ پلاوی استي. ملګرو ملتونو د دې ناستې د ریاست لپاره یو خزه ټاکلې خو له افغانستانه هیڅ میرمنه نه ده بدل.
د دوهې او د ویانا کانفرنس دواړه د پردیو تر لاس لاندې مست راغلي چې طراح او بنسټګر افغانان نه دي. نو په دې لحاظ دا به د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې افغانستان
لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی. زه د اول نه د ناستا خوشبین نوم او ماته د دوه متعلق ما د مارچ د میاشتې نشکله دوی اعلان وکړه چې زموږ ناسته به د جون په میاشت کې وي. ما دا ویلو چې دا ناسته به هم لکه دوه نور ناستو غوندې ناکامي.
د طالبانو په سره میاشت کې اختلافات. ازادي رادیو ته رسیدلي مکتوبونه ښیي چې د طالبانو د سره میاشتې د رئیس مولوي متي الحق او مرستيال مولا نور الدین ترابي ترمنځ د مقرره پر سر اختلافات اوج ته رسیدلي.
د سره میاشتې په اساس کې کوم اختلافات دي د دغه مشان ترمنځ چې رئیس وزراي یو څو په تشدید مکتوبونه ورکړي. مشکل په کوم ځای کې ده؟ کار اهل کار ته نسپارل دي چې تر کار اهل کار ته سپارل شوی وي او دا وظیفه د رئیس وزارت یو داسې شخص ته سپارل شوی وه چې هغه په کار باندې پوهېدلو. نو آیا ته فکر کوې چې هغه مدعي ته مدعي علیه ته به دوه ټوله مکتوبونه ورکول؟
نړیوال جام کې د افغان لوبډلې خوږ او شیرین سفر. افغانستان د لوی لوبډلو پر اساس ملولو د کرکټ نړۍ کې لوی ریکارډونه او تاریخونه جوړ کړل خو فائنل ته ورسره بختیاري و نه کړه. خلکو ته جشنونه منځل
ډېر لوی او غټ اچیومنت و د افغانستان لپاره. منګو تاسو کولای سوچ کوم ریزل باندې نیوزیلند ته ماته ورکو، استرالیا ته ماته ورکو او منګو تاسو تر ټولو خبره ده چې تر اوسه پورې یعنی سټیل سیمی فائنل دی د افغانستان په بیډینګ کې چې د دوه لوبغاړي په ټاپ فایټ کې دي. کومګه د بولینګ ډپارټمنټ تر اوسه درې لوبغاړي منګو په بولینګ ډپارټمنټ کې مثال په ټاپ فایټ کې دي. نو چې دا د افغانستان د کرکټ لپاره ډېر زیات غټ اچیومنت ده.
افغان لوبډلې لوبغاړي په ټول ټورنامنټ کې ډېر ښه لوبېدل او د دوی هغه ټیمور د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې هغې د ټولې دنیا او ټولې نړۍ کرکټ مینهوال او څارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړ.
او د پاکستان عزم استحکام عملیات او د ملتپالو قهر. پاکستان د طالبانو ضد خیبر پختونخوا کې عملیات پیل کړي. ملتپالو او ټولو پښتنو سیاستوالو یې په یو غږ مخالفت کړی. دیر کې بیا ولسی خلکو لا پاکستانی فوجان د بازار لمنځه غلول. په داسې حال کې چې راتلونکو دوه ورځو کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د دوهې دریمه ناسته پیل شي. طالبانو دغه ناستې ته د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د پلاوي استولو او ملګرو ملتونو د ناستې د رهبرۍ لپاره د یوې میرمنې رزماری ډی کارلو نوم اعلان کړی دی. دا به لومړی ځل وي چې طالبان د یوې میرمنې تر ریاست لاندې غونډه کې کینی او ګډون وکړي. داسې راپورونه هم شته چې ناستې ته افغان ښځې د طالبانو په غوښتنه نه دي بلل شوي او اټکل شته دی چې د طالبانو په غوښتنه باید د افغانستان په استازیتوب نارینه مدني فعالان یا سیاستوال هم ونه بلل شي او د ښځو د حقونو موضوع به هم یاد نه شي. هغه ټکه چې د طالبانو د یو ډیپلوماټ ذاکر جلالي له ټویټ نه هم ښکاري ویلي دي چې د دوهې د ناستې بحثونه به د افغانستان بانکي او مالي سیستمونو د مخدره توکو مخنیوي او د خصوصي سکتور په ملاتړ باندې راټول وي. د سیاستوال لمنځه رحمت الله نبیل نیوکه کړې چې د امریکا ځانګړو استازو رینا امیری او توماس ویست د دوهې ناسته کې د ښځو په ګډون باندې ځانونه غلي اچولي. د یوناما مشر روزا اوتمبایوا په دې اړه د نیوکو په تړه ویلي دي ناسته کې مدني ټولنې او خزینه استازي ځکه نشته چې طالبان تازه لغرونو راخکته شوي دي او په ځینو موضوعاتو بحثونه به ورسره وخت وغواړي. هغه ټکه چې امر الله صالح رد کړی دی او هغې ته یې وریاده کړي چې طالبان له غرونو نه دي راخکته شوي بلکې شل کاله د پاکستان مهمو ښارونو کې دیرو.
تر هغه وخت پرې چې افغانان په یو بین الافغاني کانفرانس باندې توافق ونه رسیږي، یو مرکزی مستحکم نظام منسترانسی چې په هغه کې هر افغان احساس د مالکیت د خپل خاورې ونه کړي، داسې کانفرانسونه د پردیو د اجنډاو پلي کولو لپاره به یو کانفرانس وي. زموږ ملت، خلک، افغانان، خص اکثریت خاموش افغانان، اکثریت خاموش په د آند او باور دی چې هم د دوهې کانفرانس او هم د ویانا کانفرانس د افغانستان د ملت لپاره مفید نه دی.
امروز نشست دوها واضح کرد که سازمان ملل حامی قربانیان شکنجه نه بلکه طرفدار عاملین شکنجه و طرفدار جنایت کارهایی است. زنان افغانستان تا 3 سال گذشته از قربانیان اصلی شکنجه های روحی، روانی و بدنی بودند و همواره مورد ضرب و ستم و اهانت گروه تروریستی قرار گرفتند. اما بدبختانه امروز تربیون جهانی به جای اینکه در خدمت زنان باشند، از سازمان ملل از این قربانیان بالفعل حمایت میکنند. از کسانی که حمایت میکنند همواره در برابر هنجارها و قوانین بین المللی ایستاده شدند و باعث دردسر جامعه بشری شدند.
بل خو راپور نشته چې د دوهې د ناستې په تړاو د ملګر ملتونو سرمنشي ته د جی و هیوادونو مشرانو یو لیک استول چې پکې د دوهې را روانه ناسته کې د خزو د حقونو ټکی ته په ځای نه ورکولو نیوکه کړې دي.
نن د غربي نړۍ د خوانه دا خبر دغه شو چې دی فعلاً دې ته په دې خوشاله چې ذبیح الله مجاهد راشي، ځکه ذبیح الله مجاهد د هیبت الله نزدې سړی دی او د هغې خبرې به مونږ ته راورسي او زموږ خبرې به هیبت الله ته ورسیږي. فلهذا دا ناسته مونږ دپاره مهمه ده، مګر په حقیقت کې خبره داسې نه ده. هغه هم په دې پوه دي چې دا ناسته کوم نتیجه نه ورکوي او ناکامیږي، او دوی هم په دې پوه دي. فلهذا په دې اساس باندې د دې ناستې نه کوم پایلې لاسته نه راځي او نړۍ په دې دغه کې په حساب ناکامه پاتې کیږي. دوی به بیا دویمه بله لاره ګوري چې اسلامي امارت سره کوم لارې نه دي، هغه کې آیا تعامل به زیاتوي، رسمیت پیژندل به زیاتوي که فشارونه، دا بعدي خبره ده. اوس پینه پوهیږو
د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي ګوتیر به هم په دې کې برخه وانخلي او دا هم پر دې باندې دلالت کوي چې ملګرو ملتونه هم و دې کانفرانس چندان ډېر زیات توقع نه لري. زه فکر کوم چې د افغانستان کشاله بین الافغانی ده او تر هغه وخت پورې چې افغانان سره کښېننی، د افغانانو مدني ټولنه او طالبان سره کښېننی او د افغانستان په مشکلاتو باندې خبرې ونه کی او د حل لارو ته پیدا نه کی، د افغانستان لانجه نه حلېدونکې ده.
او ازادي رادیو ته د طالبانو لمنځه د اختلافاتو په تړاو تازه مکتوبونه رسیدلي چې خی د ډلې د حکومت تر ولکې لاندې د سرې میاشتې رئیس او معاون یې تر دې حد خپل منځي اختلاف کې وړاندې تللي چې په رسمي ډول یو لبل ریاست الوزرا ته مکتوبي شکایتونه استي. ازادي رادیو ته رسیدلي مکتوبونو کې د طالبانو د سرې میاشتې مرستیال ملا نور الدین ترابي ریاست الوزرا ته د خپل رئیس د حج له سفر نه په استفاده لیکلي. د سرې میاشتې اوسنی رئیس متي الحق خالص یې په صلاحیتونو کې ګوتې وهي او پر ځای واکونه د ته باید تفویض کړی شي. هغه ټکی چې د رئیس الوزرا لخوا تایید او منل شوی دی. په بل مکتوب کې هم ملا نور الدین ترابي له مولوي متي الحق خالص نه شکایت کړی چې د طالبانو د امارت پر ځای د خپل خوښي مطابق کسان وکړي، ځکه نو د یو رئیس په ټاکره کې باید د نور الدین ترابي وړاندیز ومنل شي. خو برعکس په یو بل مکتوب کې بیا متي الحق خالص له حج نه تر راستنېدو سم دوباره ورسته خپل ټولو ریاستونو ته خبرداري ورکړه چې نور الدین ترابي له غیابت نه په استفاده په پخواني واکونو بسنه نه ده کړی او لا نور واکونه ځان ته تفویض کړي دي. هغه په دغه تکثیر شوي مکتوب کې ویلي ریاست الوزرا ته د په غیاب کې د ملا ترابي له خوا استول شوي ټول پیشنهادونه د سرې میاشتې له اساسنامې او وګونو اصولو سره په ټکر کې دي او دی به یې په اړه له ملا حسن اخوند سره وغږیږي. هغه اختار ورکړی چې د دې ګډوډیو د مخنیوي لپاره د ملا ترابي ټول پیشنهادونه منسوخ دي او د طالبانو مشرانو ته د مقرریو لپاره استول شوي پیشنهادونه بیا له سره د په امضا باید واستول شي. د طالبانو رسمي سرچینو د دغه اسنادو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نکړي، خو د دې اداري وی سرچینې ازادي رادیو ته د نوم نه خوتلو په شرط ویلي د مرستيال ملا ترابي او رئیس ملا متي الحق ترمنځ اختلافات تر دې حد رسیدلي چې په یوه اداره کې دوه پاړکونه او ډلې رامنځته کړي.
اصلن د دې اختلافات په خپل ځای د چوکۍ د پاره د موقف د پاره د یو انتخابول یو د ریکول په یو دفتر کې سرکار کوي یو د یو بل ما تحت وسیږي، مګر هغه په دې کچه کې وسیږي چې زه دا ما تحت څنګه هم د خپل ما تحت وساتم، هغه څنګه لوړ لاړ نشي، څنګه مخه نیولی شي، او څوک چې ما تحت دی هغه کوشش کوي چې زه څنګه کوم اسناد پیدا کړم، کوم ثبوت پیدا کړم چې زما مشر کوم غلط کار کوي، چې زه دا تر لوړ مقامات پر ورسوم په دې باندې کریډیټ واخلم د دې څه شي او زه چې د دې موقف ته لاړ شم، یا بل کوم شخص دې موقف ته راشي خو چې دا څه شي دا په ځینې اداراتو کې شته. د سرې میاشتې خبره چې اوس کوم څه ناسه لیک شوی ده چې ځینې تاسو پورې به هم در رسیدلی اوسیږي اسناد او دغه، نو متاسفانه دا کړنې په دې خاطر کېږي چې کار د اهل کار ته نسپارل دي په ټوله کې.
او افغان کرکټ ملي لوبډلې بیا نړیوال جام کې په لومړي وار په خپل بیساریو بریاو تیرونه د افغانستان په سیاسي ډګر او ولسی باسونو سربېره د نړیوالو په باسونو پراخ سیوري غوړول. نړیوال جام کې نیمه پایلو بتا په لومړي ځل د افغان لوبډلې په تلو تیرونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پراخ ولسی جشنونه نیول شوی او خلک سړکونو ته راووتل. افغانستان پر روان نړیوال جام کې د نیوزیلند، استرالیا او بنگلاديش په څیر د لوی لوبډلو په شمول پاپوا نیوګینی او یوګاندا لوبډلې هم راڅملولې او د روان نړیوال جام په 15 غوره بیټسمنانو کې دوه افغانانو رحمان الله ګربز او ابراهيم زدران ځای نیولې. د غراس 15 غوره بالرانو کې بیا فضل حق فاروقي، راشد خان او نوین الحق نومونه راغلي دي. په دغه بریاو د پخواني ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزي ترڅنګ د طالبانو د قطر دفتر غړي سویل شاهین او د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی خوخي خودلی ده. د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او پخواني ولسمشر لومړي مرستيال امر الله صالح هم په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې ځلیدنه او له بریاو ډک سفر ستایل ده.
افغان لوبډلې لوغاړي په ټول ټورنمنټ کې ډېر ښه لوبېدل او د دوی هغه ټیم ورک د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې هغې د ټولې دنیا او ټولې نړۍ کرکټ مینهوال او څارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړل، نو افغان لوبډله په ښه موقف کې قرار لري او هیله هم دا ده چې په راتلونکي نړیوال جامونو کې دا خپل ځای وساتي ده او لا پرمختګ وکړي، پای لوبې ته لاره ومومي او بیا په خیر سره هغه د افغانانو یو ارمان چې دا چې نړیوال جام خپل هیواد ته راوړي نړیوال جام وګټي.
دغه سفر که یو بل لاسته راوړنه زه وایم چې د راشد خان سره کوم کیپټنسی چې وکړل، سره کوم چې په لکانو کې هغه سپیریټ واچو، سره کوم چې لکانو ته هغه کانفیډنس ورکړ، لکان یې په ځان په دې اعتمادي کړل چې مونږ کولای شو چې هر چا ته ماته ورکولې، هر چا ته ماته ورکولې شو. که تاسو دې هغه خبرې واوري چې کله به هغه د پلینګ 11 ته خبرې کولې د میچ نه مخکې، نو هغه به دا ویلې چې مونږ دلته صرف د پارټیسپیشن لپاره نه راغلي، د برخه اخیستو لپاره، بلکې مونږ دلته د نړیوال جام ګټلو لپاره راغلي وو. هغوی ځان شوم کو
بلخوا په ننګرهار، خوست، پکتیا او کابل کې د افغان لوبډلې په بریا او پراخ جشنونه هم نیول شوي. د ننګرهار خلک ازادي رادیو ته وایي مخابراتو څلور لارې کې زرګونه کسان د منځنی په پار راټول شوي او طالبانو یې امنیت نیولی. کابل کې بیا کرکټ بورډ مخې ته د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي وار خلک له ډولونو سره اتڼ ته ورغلي. د یو شمېر شخصي پوهنتونو زده کوونکو هم دا بریا په اتڼونو نمانځلې ده. خو په خوست کې بیا یو شمېر کسان ازادي راډیو ته شکایت کړی دی چې د دوی زرګونه راټول شوي کسان طالبانو د اطفایې له موټره د اوبو په شیندلو خواري کړي دي. هغه ټکه چې طالب سرچینې یې ازادي راډیو ته ردی وایي دوی د مینهوالو پوره خاطر کړی او له دوه ساعته وروسته یې د امنیتي پیښو د مخنیوي او ښار کې خلکو ته د مزاحمت نه جوړېدو په موخه د کرکټ مینهوال خواره کړي دي. خو د پکتیکا په شرنه، کندهار او کندوز ښار کې بیا خلکو ازادي راډیو ته ویلي دغو ښارونو کې هم طالبانو نه دي پریښي چې خوشحالي ونمانځي. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د کندهار د یو امنیتي چارواکي پیغام هم خپور شوی دی چې نوموړی پکې ټول امنیتي حوزو ته د کرکټ په ویاړ د راټولېدنو د مخنیوي غوښتنه کوي. او کوزه پښتونخوا کې سره لدی چې پاکستانی حکومت د عزم استحکام په نوم نظامی عملیات اعلان او پیل کړی دي، بلخو دغه عملیاتو د مخنیوي لپاره مختلف سیاسي لوري راپورته شوی او ټینګار کړی چې پاکستانی ریاست د پښتنو په سیمو کې نوې جګړه پیلول غواړي. د پاکستان حکومت ویلي د دغه عملیاتو په ترڅ کې به ټي ټي پی وسلوال وځپي او پر افغان طالبانو به هم د بهرنۍ پالیسۍ لارې فشارونه راوړي چې د ټي ټي پی وسلوالو مخه په خپل خاوره کې ونیسي. خو د عمران خان د ګوند پښتنو غړو ملافت الرحمن نېشنل او ملي عوامي ګوند په شمول پی ټی ایم د دغو عملیاتو پایله د پښتنو د سیمو بل بربادي بلل دا او ژر تر ژره د دغو عملیاتو د بندولو خبرداري ورکړه ده. د پی ټی ایم مشرانو د رزمت په ولسی غونډه کې ویلي لر او بر طالبان د پاکستانی ادارو لخوا پندول شوی دي او دا دلیل لپاره چې وخت نا وخت پرې د پښتنو د قتل عام تر څنګ دغه سیمو کې خپل نوري نظامی پروژې پلي کړي.
اس خیبر می اس پشتون قبائل علاقے میں اس پشتون وطن میں سکندر کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں، یہاں چنگیز کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں، یہاں تیمور لنگ یہاں سے لنگڑا ہو کے گیا ہے، یہاں امریکی ابھی روسی باغ سے چلے گئے. اگر آپ نے بھی ہمت یہ تماشا کرنا ہے ہم تو جولی پھیلائیں گے ماتا، اور اگر آؤ گے قسم خدا کی آپ گھر پہ رسم ہو جائے.
پښتانه پرېږده سل سرکاري سړي د پولیس وو په پېښور چې څو میاشتې اول هغه یې وویشتل، په هغه تا خفغان نه کولو ولسونو چې خفغان کولو تا په هغه فایر کټ هو. او البته دوه درې میاشتې مخکې په میرلی کې اوه فوجان وو چې د پنجاب وو چې کله هغه وویشتل شول بیا تا ٹویٹونا کول چې زړه مې خپه دی، بیا په ټول نارت وزیرستان کې کرفیو، بیا د تر کونړ پر بمباری وکړې، بیا د تر خوست پر بمباری وکړلې. آیا تر څو چې ټول پاکستان فوج یې کوي یوازې په پنجاب د زړه خپه کیږي؟
پاکستان په داسې حال کې خیبر پختونخوا کې بیا نظامی عملیات پیل کړي چې د غیالت کې د لزګو نظر به کورې او تلفات پنځون کې پاکستانی ضرب العذاب عملیات توبانی لسکاله وختل. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د دیر د سیمې خلکو هغه پاکستانی نظامیان د تیګو په گزارونو ویشتلی چې غوښتل یې له دیر ښار نه د عملیاتو لپاره د غرونو په طرف تیر شي. او د امریکا د استازو جرګې بلاخره هغه لایحه هم تصویب کړه چې له مخې طالبانو ته د دې هیواد د نقدو پیسو لیږد بندي کړي. امریکا افغانستان ته په هفتهوار ډول څلوېښت میلیونه ډالر استول چې د سیګار په وینا تر اوسه اندازه له ټولو استول شویو مرستو سره اتلس میلیارده ډالر کېږي. خو د امریکا د سی آی ای یوې پخوانۍ چارواکي ویلي طالبانو ته څلوېښت میلیونه ډالر نه بلکې اتیا میلیونه ډالر هره اونۍ ورکول کېږي. دا موضوع د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې جنجالي او ګونګه وه. طالبانو او امریکا ویل چې یادې پیسې د طالبانو جیب ته نه ځي. خو اوس د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د منځني ختیځ مرستیال ټیم بورچیت ویلي د امریکایانو د ټیکس پیسې باید د دوی د دښمنانو جیب ته ولاړې نه شي او دا لایحه به طالبانو ته د نورو پیسو د ورتلو مخه ونیسي. بورچیت فاکس نیوز سره مرکه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی دی چې په قصدي ډول دا معلومات نه ورکوي چې طالبانو ته د 2018 کال لووړی راهیسې پر افغانستان واکمنان دي څومره پیسې لیږدولې دي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتیش ادارې سیګار د راپور لمخې چې د روان کال می میاشت کې خبر کړي ویلي امریکا د طالبانو لبیا واکمنۍ راهیسې افغانستان سره بشری برخه کې 2.8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. وړاندې تر دې هم سیګار ویلي له دغه بشری مرستو څخه طالبان ګټه اخلي خو دقیق شمیرې نه وی وړاندې کړي. طالبانو تازه د امریکا د استازو جرګې د دې لایحه او بورچت د سرګندونو پر اړه څه نه دی ویلي.
کېدای شي دا د دې د وژنې او سیګار کوم تعهدات چې طالبان د امریکي سره کړي په دوه کې د دوه په قرارداد کې کېدای شي پر هغه کې پاتې راغلي وسیږي او هغه د درې کاله د دې سره مرسته همکاري وکړه او وخت ورته ورکړ تر څو دې د خپل ژمنې عملي کړي. یا کېدای شي امریکا طالبان د بدیل په غم کې وسیږي په بل لار باندې غم کوي چې څنګه چې د طالبان بیرته د موقف څخه لري کړي د دې په بدل کې چې د سوګراوي یا کېدای شي همدغه د دوه کومه ناسته چې دا د ناست په خاطر باندې هم خطا کړی وسی تر څو د یو فشار په توګه باندې د تارا وخت او د امارت اسلامي افغانستان یا د طالبانو په مقابل کې چې د استعمال کړي. نو مختلف انګلون څخه ورته لیدل کېدلی شي مختلف ځوابونه په لاس راځي او به ګور وخت او حالات ته چې څه کېږي آیا په رښتیا هم امریکا دغه مرستې بندوي او کنه.
زه فکر کوم چې دا عمومي په امریکا کې داسې یو فهم موجود دی چې طالبانو ته پیسې ولېږل دا د امریکای د امنیت سره کومک نه کوي او نه هم د امریکای د پرستیج او عیسیت سره اړخ لګوي. دی فکر کوي چې دا یو ډول و دښمنانو سره کومک کول دي او دا باید ونسي. زه فکر کوم چې کچيري ټرمپ راسي یعنی کچيري جمهوریتپال د سپینماني هم وګټي زه فکر کوم چې پر طالبانو به دا پیسې سم د ثقته سي او حتی د طالبانو د مخالفینو سره به هم کومک وکړي. زه فکر کوم چې د طالبانو د پاره په امریکا کې هغه خواخوږي چې د بایدن په اداره کې د هغه ورس په ورس پر کمیدو ده او طالبان مو د سختو مشکلاتو سره مواجه سي.
بلغړه په داسې حال کې چې طالبان د نړیوال ټولنې په قربتوب د دوه دریم کانفرنس ته روان دي د اوتریش ویانا ښار کې. بیا وارلمخه ورته د دوی مخالف سیاستوال د یو ولسواک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک لاندې غونډه ته ورټول شي. دوی د وی اعلامیه په خبرولو سره د دوه پر راتلون کې غونډه نیوکه کړې او ملګر ملتونو یې غوښتي دي چې د برخه کې مسؤلانه چلند وکړي او د دوه را روانه غونډه یو ورخیزه او د طالبانو په فرمایش بلل ده. دوی ویلی د دوه د غونډې ل اجنډا معلومیږي چې ملګری ملتونه د غونډه کې ل خپل ماموریت په شاشوي او ټینګار شوی د چې ملګری ملتونه باید له طالبانو سره د افغانستان د خلکو د استازو په توګه خبرې ونه کړي. د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو د مخالف ډلې مشر احمد مسعود غونډې ته ویلي هدف د یو تګلارې یا نقشې جوړولو چې په وسیله افغانستان د پټکو له اوسنۍ نوري نه وباسي. مسعود ویلی افغانستان اوس د نړیوالو لپاره غرزیدل او په خبره خپل د افغانانو مسولیت ته چې هواد له اوسنۍ حالت وباسي. د ویانا د غونډې ګډونوالو بیا په ټوله کې له طالبانو سره په خبرو ټینګار کړي خو یو شمیر نورو بیا پر وسلواله مبارزه هم بحث کړي. ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت تر اوسه د ویانا په تازه غونډه باندې تفسیر نه کړي مګر وړاندې تر دې طالبانو د ویانا غونډه بې ګټې بللې او ویلي چې ګډونوالي د دوی په ټکو آزمایل شوی خلک دي. او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیریونه یو موضوع تر دې حدا بد موضوع و چې په رسنیزو الفاظو کې راټولول هم سخت دي. تیریونه په ټولنیز رسنیو داسې اوازې خبرې شوې چې د فاریاب په بلچراغ ولسوالۍ کې د طالبانو یو ځایي قومندان دی او کمسن زلمی په ماقات کې لشکنجې ورسته لرګې منډلې. دا هغه سزا ده چې د پخوانیو چنګیزی مغولو ترمنځ دود درلوده او لا هم فاریاب کې کله ناکله دغه سناوړه ترینې سزا ترکونه لیدل کیږي. د طالبانو پلویانو او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د غزوان لای وینجلی سره په ټلیفوني اړیکو تورن کړی او قضیه محلي بلل خو نو موري ویلي چې په دې تړاو شپک کسان نیول شوی دي. فعالانو بیا ویلي د طالبانو د محلي قومندانانو لخوا عام خلکو ته دغه ډول شکنجه او سزا وی ورکول خېچې افغانستان کې په کومه کچه غیر انساني شرایط حاکم دي. او د ټولنیز رسنیو بل موضوع د ملا فضل الرحمن روسي سرګندونی دي چې ناڅاپي د طالبانی نظام په اړه نظر بدل شوی دی او د پاکستان حکومت پارلمان ته وینا کې مخاطب کړي چې مخنیوي ونشي د خیبر پختونخوا غړو سیمو کې براتلونکو څلور میاشتو پورې اسلامي امارت اعلان شي. هغه ویلي له افغانستان شاوخوا څلويغ زراغه جنگالي وروختي چې په خوا د طالبانو په ملاتړ افغان ځواکونو سره د نخټو لپاره اوختي او اوس په وزیرستان ډېر اسماعیل خان لکه مروته وبنو کې پولیس د شپې هم ترنيشي ګرځیدي. افغان فعالان ویلی ملا فضل الرحمن چې کابل کې د طالبانو د حکومت ملاتړ کوو ولې دا ملاتړ اوس په پاکستان کې د اسلامي نظام د تامین لپاره نه ترنه کوي.
یہاں سے افغانستان گئے اور وہاں سے 40-50 ہزار اس وقت آ چکے ہیں اور ہمارے ہاں مجھے معاف کیجئے بہت درد اور دکھ سے کہہ رہا ہوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگلے 2-4 مہینوں کے اندر ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان وزیرستان دوسرا وزیرستان لکی مروت کرک بنو ان علاقوں میں امارت اسلامیہ قائم ہو جائے اور پاکستان کی طرف نظر نہیں آ رہی. مغرب ہوتی ہی تمام تھانے بند ہو جاتے ہیں اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے گشت باہر نہیں جانا. یہ ہے آپ کے ریٹ
جی ٹھیک
کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ تو فکر مندی کی بات ہے حضرت.
او د ټولنیز رسنیو د تیری ونی یو بل مهم بحث په پاکستان افغانستان او هند کې د افغان کرکټ لوبډلې اتل ولې او بریاوې هم وي. په دې بحثونو کې د درې واړو هیوادونو ترڅنګ د نړۍ ګڼ کرکټ پوهان ورګټ شو او ګڼو د افغان لوبغاړو ستاینې کړې دي. تیری ونی یو ور بیا په هغو لوبډلو د میمز په نوم ویډیوي مسخرو هم زور اخیستی او چې افغان لوبډلې ورته سږ کال نړیوال جام کې ماتې ورکړې وه. بنگلادیش سره لوبه کې د باران لامل د لوبې ځنډولو په پار ځان په مکر اچول دغه بحثونه حتی راشد خان هم وضاحت ورکولو ته اړ کړ خو پاکستانی رسنیو هڅه وکړه چې دا مسله د ټګۍ په نوم راوپاري مګر افغان لوبغاړو او نړیوالو مبصرینو بیا دا موضوع له قانون خلاف نه ده بللی او مازی په خندا یې تیره کړې ده. نوین الحق یو میمز ویډیو نشر کړی ده چې خی نائب لومړی د پخې د درد بهانه کوي او بیا له بریا وروسته منډي وهي. او سم جالبی خبری وایي چې د ملتونو د بریا راز د خزو په تعلیم کې دی او که یو ملت بدبخته کول غواړي پر خزو یې زده کړې بندې کړي. خو امریکا کې بیا یوې 115 کلنې مېرمنې له دویمې نړیوال جګړې راهیسې نیمایي پاتې شوې لوړې زده کړې بشپړې کړې. د ورجینیا جنجر هسلو په 1940 کال کې سټنفورډ پوهنتون نه لیسانس واخیسته او ماسټرۍ ته داخله وکړه خو میړه یې جورج هسلو هماغه مهال دویمه نړیواله جګړه کې عسکري خدمت ته سوق کړی شو او له دې تعلیم پاتې شو. هسلو پای هغه مهال د دی د تیزیس لیکلو کارونه روان کړیو چې ماستری ترې پاتې شو خو درې اتیا کال وروسته یې دا د ارمان پوره شو. نوموړی چې اوس په واشنگټن کې اوسي له 10 کال راهیسې د یکیمیا ښوونځي رئیس ده او د زده کړو د برخې فعال هم ده. او هند چې د زده کړو لپاره ورته حتی له غربي هیوادونو نه هم زده کوونکي او محصلین ورځي په حیدرآباد کې د هغې کوڅې ویډیو خورا نوم ایستلی ده چې پکې لیدل کیږي د دې کوڅې هر دیوال د یو روزنیز کورس او ټریننګ سنټر په بل بورډ باندې پوښل شوی دی. د تلنګانا په حیدرآباد ښار کې د ادیتیا انکلاو ستیام تیاتر دا کوڅه په سلګونه کورسونو نه ډکه ده. دلته زرګونه ځوانان د خپل راتلونکي د جوړولو او د ځلولو لپاره مختلف تعلیمي مسلکي او روزنیز کورسونه اخلي او په مختلفو برخو کې خپل مهارتونه زیاتوي. د شمیرو له مخې هند کې په دولتي او خصوصي تعلیمي سکتور ټول ټال 112 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده او له دې منځه یې شاوخوا 40,000 کورسونه د کال 3.5 میلیارد ډالر خالص عواید راټولوي. او چټ جی پی ټی خو به پیژنئ چې د مصنوعي ځیرکتیا تر ټولو مشهوره کړکۍ ده او هرې پوښتنې ته ځواب ویلی شي. اوس ساینس پوهان ویلي چې چټ جی پی ټی 4 لومړنی د مصنوعي ځیرکتیا چټ بوټ شو چې د انسانانو د ځیرکتیا په اساس ترتیب شوی تورنګ امتحان یې پاس کړ. دا امتحان د کمپیوټر پوهنې یو څېړونکي الن تورنګ ترتیب کړی او هغه پوښتنې پکې راځي چې مقابل لوری پوهوي دی له انسان سره غږیږي او که له ماشین سره. د کالیفورنیا پوهنتون ساینس پوهان وایي چټ جی پی ټی 4 سره د لیکنیو خبرو پر مهال دا سخته ده چې څوک پوه شي له یو ماشین سره غږیږي. دوی وایي 1500 رضاکارانې له یو انسان او 4 مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبالو چټ بوټونو سره وغږول او دوی ته یې وویل معلومه کړی چې له انسان سره غږیږي که له ماشین سره. له دې ډلې 45% انسانانو د چټ جی پی ټی په اړه ویلي چې دوی له انسانانو سره غږېدلي. 40% انسانانو بیا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال هغه نور چټ بوټونه پیژندلي چې دوی ورسره خبرې کړي دي او په لیکنی ډول یې ورسره غږېدلي. او پام دې سره د نن و مورز عمران خانم ل خپل سید شنواری سره هر اونۍ د ازادې ل پاڼو د مسایلو د متفاوت تحلیل لپاره خپل و مورز مهیروي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته